پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې لا هم هر ورځ د افغانانو د کورونو مخې ته جنازې ښکته کیږي. د سولې لپاره به دی وایي چې حوصله کوو خو تر کله. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ینس سټولټنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچمو ډکه لار پرته ده. سټولټنبرګ وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې فرصت برابر کړی. ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاته وي. بلورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد الثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو په رڼا کې دي چې په دوحه کې کړې وې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوو هیوادونو تخنیکي کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وه چې تشدد به کم شي خو له بده مرغه لا ډېر شوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکارۍ غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي د غبرید ارغندې سیمه کې د ملي اردو پر کنډک شوی دی. سملاسي د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. بلورته په پکتیکا کې چارواکي وایي برمل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې څلور غړي وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن د قولي اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو شرمتخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله ور واوښته. مومند د تېرې شپې د دغې جګړې نور جزئیات داسې په ګوته کړل.
څلور تنه وسلوال ترهګر وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان شوي. یو ملزیکویک دستګاه، یو ډاټسن موټر او یوه قرارګاه د دشمن په مکمل ډول له منځه وړل شوي. درې فایره د میزایل مرمۍ او یو بوشکۍ مین د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او شل کړی شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تېر ماښام د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې اړوند په یوه ترافیکي پیښه کې بیا څلور تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په وخت څېړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 310,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د نړۍ په کچه د شری 83% پیښې په نهو هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پوځ دي یا د پوځ په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په یو ۱۵۰ چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي وو د چین پوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون پنځشنبه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه څلور اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو و څلوېښت نور کسان ژغورلي دي. د کډوالو نړیواله اداره یا آی او ایم وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپاره وو چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ډګر بلل کیږي.
اوس د رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې دا بهیر ګړندی کړي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت غواړي د ښځینه پولیسو شمیر لسو زرو ته لوړ کړي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد لس زره وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوري چې د شر ناروغي په نړۍ کې په زیاتېدو ده. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي که طالبانو د سولې مذاکراتو کې کومې هوکړې ته که طالبان د سولې په مذاکراتو کې کومې هوکړې ته ونه رسېږي نو افغانان به یې په اړه وروستۍ پرېکړه کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې د هرات په امنیتي کنفرانس کې وکړې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې لار پرېږدي، د تلپاتې سولې رسېدو لپاره چټک ګامونه واخلي. نور حال له کابله د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نامنیو د راپورونو په دوام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په هیواد کې د تمې خلاف د تاوتریخوالي کچه د تیر په پرتله نه ده کمه شوې. ښاغلی عبدالله دا خبرې په هرات کې امنیتي کانفرنس کې وکړې او ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل نه کړي د جګړې په دوام بریالیتوب ته نشي رسېدلی. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف خودلی، خو که طالبان سولې ته رسېدو لپاره هڅه نه کوي نو پاړه به یو وروستۍ پرېکړه خپل افغانان نیسي. ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته په اشاره وویل چې تر دې دمه دواړو لورې هیڅ کومې پرمختګ ته نه دي رسېدلي، خو تمه شته چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پیچلې معضله حل شي. دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د رسمي راپورونو پر بنسټ هېواد کې جګړې زور اخیستی او چې له امله یې په ورځني ډول لسګونه کسان وژل کېږي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو په لومړیو خبر پیل وړاندې هم په وار وار له طالبانو غوښتي وو چې اوربند وکړي او جګړه د بین الافغاني خبرو په دوام کې پای ته ورسیږي، خو هغه څه چې طالبانو ونه غوښتي چې بین الافغاني خبرو کې په دې موضوع باندې خبرې کېږي. بل شیبه شه
مننه ډیوه نادر والا کابل چې د عبدالله عبدالله د څرګندونو په ارتباط تاسو ته راپور وړاندې کول. وی خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د اداري فساد په ارتباط کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمه کیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دشمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبرې وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپله وینا کې وویل:
په خوشحالۍ سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان مې لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوي ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخ خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
د افغان پولیسو پولیسه کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکونکو او پولیسو پولیسو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره محمد مسعود اندرابی له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبه په ورځ په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او سیستیکا په نوم اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکونکي او د پولیسو پولیکو کې شسې دي او دوی اوس د دوی اوسنۍ شمیر څومره ته لوړول غواړي. اغلی امینی په جواب کې وویل:
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ مپ یا نقشې راه جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ مپ په اساس درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید لازره ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لاس زره مېرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې سي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد لاس زره وي. او اوس 4015 میرمنې دي موږ سره 4015.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسه مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا له یو استاد نه ماش دوه درې چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، له یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و د دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب و هغه ستونزه درلودله. هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی. په هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته هغه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ ماپ خپل موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصل و: اول با کیفیت جلب و جذب، دوهم د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس څلور زره، د دوی د ظرفیت لوړول، او درېیم هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تریاو کلمخ کې پرې مېرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمی وي. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو چې خلک مراجعه ورته کوي، هغه کې 15 مېرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و، سیستم د چې افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 40,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونی چې ټولې لیسانس دي دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ شوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده، د دوی وضعیت ښه نه وه، هر چې بروکراسي وه، او دا مرکز هغو ته جوړ شوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د مېرمنو لپاره جوړو چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې او د شهیدان و معلولین ریاست په منځ کې او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمېر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1,000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنۍ چارو وزارت ورکې، د لسانس او د ماستری او همدارنګ د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کیږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او نرسیه لرو چې ورکول کیږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو مېرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه و ته، یعنی هغه د عسکري هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملي کوو، موږ ښځو ته ډېره انعطاف پذیري لرو او دوی سره ډېره مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیسه مروه امینی:
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله شرای په بېسارې ډول په نړۍ کې خپور شوی دی. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې:
په 2019 کې په نړۍ کې د شری ناروغي دومره ډېره شوې چې نړۍ یې ساری په وروستیو 15 کلونو کې نه و لیدلی. د دې وجه د شری پر ضد واکسین ته د پاملرنې کمی داده. د روغتیا نړیواله اداره او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د شری پیښې سږکال نورې هم ډېرې شي. په هغه څېړنه کې چې پرون پنجشنبه د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خپور کړ، ویل شوي چې په 2019 میلادي کال په نړۍ کې د شری 8,00,000 پیښې ثبت شوې چې دا له 1996 میلادي کال را په دېخوا تر ټولو ډېرې پیښې دي. د شری په وجه د مړینو شمېر هم ډېر شوی دی. د څېړنې له مخې 2,05,000 تنه ورڅخه مړه شوي چې دا د 2016 میلادي کال په پرتله نږدې 50% ډېر دي. تیر کال د نړۍ په هره برخه کې د شری پیښې په بېساري ډول ډېرې وې، خو د شری 83% پیښې د ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین په شمول په 9 هیوادونو کې ثبت شوې. روغتیایي مسؤلان د شری د ډېرېدو دلیل په خپل وخت ماشومانو ته د واکسین 2 څاڅکي نه ورکول یادوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ګیبریسوس وایي موږ ته معلومه ده چې څرنګه د شری مخه ونیسو، خو دا ارقام څرګند پیغام لري او هغه دا دی چې د نړۍ په هره برخه کې موږ انسانان ماشومانو ته په خپل وخت د واکسین په ورکولو کې پاتې راغلي یو. روغتیایي چارواکي وایي چې واکسین په سلو کې پنځه نوي د شرې مخه نیسي او باید ټولو ته ورکړل شي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې په 2020 او 2021 کې به د شرې پیښې لا ډېرې شي، ځکه چې په دې موده کې کورونا وبا ډېره ناوړه اغېزه کړې ده. د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسیناسیون هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو.
په راپور کې مو واورېدل چې WHO او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز په ګډه څېړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله په نړۍ کې د شرې ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خپرو. په دې پروګرام کې مو د ویښتانو د تویېدو مسله راخیستې ده. متخصص ډاکټر په دې برخه کې څرګندونې کړې دي. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې ارتباط واورئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اصل جرالو پا منزنی سپا دولش پجنوی پتول افغانستان که وری پا کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، بارون، پل علم و غزنی شارونو که اصل جرالو د اف ام پا سلشاری پینزه نیولشی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې اسمسونه لولو. خو مخکې تر دې چې اسمسونه ته مخه کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دغې ډلې د رژیم له ماتې 19 کاله اوړي. خو دغه ډله یو ځل بیا منسجم شوې ده او دمګړې په ډېرو ولایتونو کې فعال دي او د افغانستان دولت په وړاندې جنګېږي. رحمت الله افغان د طالبانو د ماتې څرنګوالي او د دغې ډلې بیرته منظم کېدو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ډک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو، له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل، له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسېدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونه نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی. نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې 3 ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم، له لاهوره مې لیلامې راوړل، له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل سوی. له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حمله وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤله پیژندل سوې وه. له دغه غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حمله زمینه برابر کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حمله پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکاري بل اخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی وو او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې موږ ته اجازه راکړه چې واوسېږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړي چې دا باید د وطن نه ووځي. او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکا هم دلته څراغ له دوی کوشش وکړ چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غېږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال شي، جنګ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست ومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حملې نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي د شاغلي دای پر وژلو سخت خپه شوم، دا پیشه په کلکو ټکو غندم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي د الیاس دای خوږ زخمي لا تر اوسه په غوښونو کې انګازې کوي، خدای دې وبخشي. امین الحق حقانی لیکي الیاس دای د ازادي راډیو ډیر ښه خبریال و. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي محمد الیاس دای یو سرور خبریال و، تل به حقیقت وایي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي د الیاس دای مرګ سخت خوشي نه کړم. عبدالواحد متقق له کندهار لیکلي دي موږ د الیاس دای کورنۍ او ازادي راډیو ته تسلیت وایو، دا د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار دی. حبیب توخی له زابل پر استول اس ام اس کې بل موضوع ته اشاره کوي او لیکي د سر صلیب د کمیټه لنی وی ټاکل شوې مشه غواړو چې روغتیاي خدمات پراخ کړي او بهتر کړي. اسمت الله له زابل لیکلی دی په شاجوی ولسوالی کې شباران نوري. امین الحق حقانی لیکي د هلمند لناوی ولسوالی په سلګونو کورنۍ بیځایه شوي دي. اتل له زابل لیکلی دی طالبان په وحشت باور لري باید په وحشت وځپل شي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان وحشت طلبه ډله ده چې له اسلامي ارزښتونو نه خبره ده. او عبدالرحمن لیکلی دی چې که چیرته په افغانستان کې څوک سوله غواړي نو باید تر هر څه مخکې اوربند وشي. کریم شیدا د غزنی نه مقوره لیکلی دی دښمن باید په دې پوه شي چې دوی د حقیقت ویونکو اشخاصو په شهادت هیڅکله به د حقیقت ژبه ګونګ نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې د ویښتانو د تویدو مسلې ته ځانګړی شوی. خو ستولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. ینس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پرته ده. بلورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې کړي دي. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. چاودنه نن سهار د ارغندې سیمه کې شوې چې زیات جزئیات لا نه دي خبره شوې. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د حقانی شبکې څلور غړي وژلي. او د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې زه مرسل سزیم او د موضوع سره البته په تړاو ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیراندیش د جلدی ناروغیو متخصص میلمه دی چې پر جلدی ناروغیو باندې به خبرې وکړو. په ټوله کې جلدی ناروغي ولې رامنځته کیږي؟ په جلدی سرطان د مخ په لکو د هوا په سړې دو سره کومې جلدی ناروغي پیدا کیږي؟ لاملونه یې او د درملنې په برخه کې به هم ډاکټر صاحب د موږ سره خبراتر ولري. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، تاسو د وخت په خیر وي. خوشاله شو چې تاسو سره کانټیکټ وشو. ډیره مهرباني تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی خبرونې ته په سر کې بو د جلدی ناروغي پوښتنه وکړو. جلدی ناروغي څه ډول یو ناروغي ده؟ په ټوله کې ولې رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟
صحیح ده، ډیره ښه موضوع ده. جلدی ناروغي بل ممکن موږ وګورو جلدی ناروغي لکه په زرهاو دي. د هر یو ځان ته خپل علت لري. د څنګه داس کومه د څنګه شو ویلې چې یو علت وایو چې دا ذکر رامنځته کیږي. خو زیات تر جلدی امراض موږ چې کلینیک کې کم ګورو دا زیات تر د هارمونونو د تغییر د وجې نه رامنځته کیږي. که زیات تر عموما وګورو زیات تر امراض هغه شان د هارمونی ناروغي وي چې دغه د وجې نه پوستکی کې څه مشکلات را پیدا کیږي او امراض را پیدا کیږي. لمر لانګي وړانګي یا نور لتون هم کیدی شي، غذایی کمبوتیان هم کیدی شي چې دا غد وجنه جلدی ناروغیان را پیدا کیږي چې ډیفیشنسیز ورته ویل شي، نیوټریشن ډیفیشنسیز یا نیوټریشنل ډیفیشنسیز چې د بعض شیدونو د کموالی د وجنه دا امراض رامنځته کیږي. خو زیات تر هارمونی تغیرات چې کله په وجود کې پیدا شي نو هغه د وجنه جلدی امراض رامنځته کیږي.
هم شو ډاکټر صاحب، جلدی سرطان ته خپل جلدی سرطان څنګه رامنځته کیږي؟ لامل یې څه دی؟
جلدی سرطان چې دا مونږ ویلو شو چې خوشبختانه ډیر زیات مضر نه دی نظر په نور سرطانونو ته. که مونږ د نور سرطانونو وګورو، یا د اینې سرطان، یا د کولمو سرطان، یا د ګردو سرطان، جلدی سرطان زیات تر په شپیتو کالونه یا اویا کالونه چې کوم خلک برشي نو د لمر وړانګو د وجې نه جلدی سرطان رامنځته کېدو امکان شته. او بل دا چې جلدی سرطان زیات تر د ای سی وي ډېر خلکو ته داسې وي که هغه لمر وړانګو ته وړاندې شي یا کنه شي د ارسي وجې نه د هغو ته امکان لري چې جلدی سرطان رامنځته شي. جلدی سرطان زیات تر اقسام دي خو هغه چې کوم خاص اقسام یې دي درې قسمه دي چې په هغه ته مونږ یو خاص زیات تر خلکو کې چې کتل کېږي هغه د بیزل سل کارسینوما یا بی سی سي ورته ویلي شي، یو د ملیګننت میلانوما او یو د سکیم سل کارسینوما. اما بیزل سل کارسینوما چې کوم دي زیات تر خلکو کې کتل شي اما مضر دومره نه دی. په اقسامو کې یو چې دا کوم تور سرطان ورته ویلي شي یا تور رنګې پوستکی تور رنګ شي هغه سرطان ملیګننت میلانوما ورته ویلي شي چې دا زیات تر نقصان دې دی او انسان کیدی شي چې د منځه هم یو سي. اما خوشبختانه چې دا زیات تر خلکو کې نه کتل کېږي. زیات تر خلکو کې بیزل سل کارسینوما کتل کېږي هغه په خصوصا په مخ باندې او تداوی یې داسې ده چې مونږ بیا هغه جراح کوو. د جوان جراح په توسط باندې هغه شق شي او یا ورته کله کله شوا ورکړی شي هغه د منځه لاړ شي ورسره تداویانې هم کېږي. د کریمونه یا څه ورته ورکړی شي هغه بیخي د منځه لاړ شي. اما نقص دومره زیات نه لري او کنټرول یې امکان لري.
بله ډاکټر صاحب، هوا په سړه کېدو دی، په دې وخت کې ډېری جلدی ستونزې را پیدا کېږي، د البته لاسونو وچوالی، پښو وچوالی او د دې تر څنګ ورته نورې ناروغۍ هم البته جلدی را پیدا کېږي، په ټوله کې څنګه باید مخکې د مخکې نه دې ته چمتووالی ولرو تر څو چې د دغسو ناروغیو البته موږ تاسو ته را پیدا نه شي او څنګه کولی شو چې مخه ونیسو؟
صحیح ده، یو ډېر ښه خبره ته تاسو اشاره وکړه، ولې چې یخنی را روانه ده او ډېر زیات چې کوم وطنوال دي زمونږ په دې باندې دغه ته مواجه کېږي چې پوستکی وچ کېږي. چې په طبي اصطلاح کې دې ته مونږ زیرو سس وایو، یعنی وچېدل د پوستکی کنه. او کلو بانډو کې دا نشي کولی چې هغه ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کلینک ته لاړ شي یا شپاخانې ته لاړ شي. د هغې دپاره څه احتیاطي تدابیر دي چې هغه ورته زه وایم چې هغه په نظر کې ونیسي نو انشاءالله چې دومره مشکل به ورته نه رامنځته کېږي. مثلا په کور کې ټولو خلکو سره عامو خلکو سره واسلین ډېر زیات ملاویږي په کور کې بانډو کې. واسلین نه کولی شي چې دوی که استفاده وکړي دو پوستکی کې خصوصا په ژمي کې پوستکی وچ شي، خپل چې کوم دا اوبه دي دا د لاسه ورکړي. نو دلته کې یو بیریر ریپیر ورته وایو چې دا فقط مونږ غواړو چې دا ریپیر کړو، یعنی تمرین یې کړو. د تمرین کولو لپاره مونږ کولی شو چې دا واسلین استفاده وکړو. نور شیزونه شته، دواګانې شته چې هغه بیا جلدی متخصص ورکوي. اما که مونږ په عام اصطلاح وایو چې ګلایسرین یا واسلین دا چې استفاده کې دا پوستکی غوړ ساتي. او دې نه علاوه د دسکشونه یا د سانونه که استفاده وشي ښه خبره ده. همیشه چې کله یخ کېږي نو کولی شي چې داسې یو فریکشن پیدا کړي په لاس کې یا یو لاس بل لاسه پورې ومېږي چې دا لږ ګرم پاتې شي او ورسره د سانې استفاده شي. ډېر زیات یخ کېدي او نه ګرځي نو یو حده پورې کنټرول کېږي. خو یوه خبره ده خور چې که مونږ وګورو بعضې خپې یا لاسونه ډېر زیات چاودي لري، نو د هغه ډېر زیات چاودو تداوی بیا صرف یوازې واکسین نه ده. دا چې کومه خبره ما تاسو ته وکړه د عام پوستکی دپاره ده چې لږ شانتي وچ وي. هغه چاودي چې کوم وي هغه به قاعده هیمارایز وي کنه، چې دې ته پی پی ایچ ویلی شي په طبي اصطلاح کې پالمپرونټن هایپرکیراتوسس. چې دې لپاره بیا باقاعده فالو اپ باقاعده مراقبت پکار دی، ډاکټر ته تګ غواړي، مختلف ادویانې دي چې هغه مونږ بیا ورکو. نو په دې باندې کولی شي چې ډاکټر چې خپل مریض کنټرول کړي، یا یوریا دی، الکتریک ایسیډ دی، داسې مې دواګانې ورکو چې هغه چاودي د منځه یو سي. او ورسره بیا دغه چې کومه خبره ما وکړه چې دا هر څوک کولی شي چې په کور کې استعمال کړي واسلین یا
ډاکټر صاحب، آیا د کوم ویټامین د کمبود له وجې د پښو چاودنه او د دې تر څنګ د لاسونو وچوالی کلکوالی په ژمي کې رامنځته کېږي او کنه په معمولا همدغسې په ژمي کې؟
او یو حد پورې کمبود امکان لري. مثلا ویټامین اے د دې کمبود د وچ نه امکان لري چې پوستکی چاودې پیدا وچوالی پیدا شي. پوستکی وچوالی پیدا شي په دې کې به موږ دا سپلیمنټ هم ورکو ویټامین اے. خو اما ضروري نه ده چې خامخا یو کس کې چې د ویټامین کمی نه وي نو هغه کې به پیدا کېږي. ډېرو خلکو کې امکان لري چې پیدا شي. مثلا که موږ د ډېرو ګرمو اوبو نه هم استفاده کوو په جیمي کې، چې هغه نه هم امکان لري چې زمونږ پوستکی کې وچوالی پیدا شي، ځکه چې زمونږ پوستکی کې یو خاص غوړ وي، هغه غوړ ته سیبم ویلی شي. چې کله په ګرم اوبو باندې ډېر زیات مخ ووینځلی شي، هغه سیبم مونږ د لاسه ورکوو. چې کله هغه غوړوالی د لاسه لاړو، نو طبعا یو وچوالی مخ ته رامنځته کېږي.
کله چې ژمی اوسي یا اوړی اوسي، د دې نوکانو تر څنګ دغه اضافه غوښه چې ده په دې کې یو پوټکی جدا کوي، دغه د کوم ویټامین د کموالي لامل کېږي یا هم معمولا همدغسې وي؟
د وجې نه کېږي، حساسیتونه هم وي. خاصه حساسیت د وجې نه یا ځینې خلک نوکان خوري، د هغه نوکان نه ګیر چاپېره هغه وینو پوټکی بدلی، یا چې وچ شي نو هغه هم امکان لري چې پوستکی بدل کړي. اما دا لازمه نه ده چې خامخا په ژمي کې کېږي، دا په اوړي کې هم کېږي، دا په هر فصل کې امکان لري. خو په ژمي کې خصوصا داسې ده چې هغه پوستکی خپل رطوبت د لاسه ورکړي، هغه چې کوم غوړوالی د هغه څه د منځه لاړ شي، نو بیا امکان لري چې اکزیما یا نور شیدونه رامنځته شي.
بله، یعنی د دې لپاره درملنه شته؟ د کومه دوا مشخصا ورته اخیستای سو، کوم کریم یا بل څه چې ورڅخه استفاده وکړو، او کنه د پخپل حالت بیرته ښه کیږي؟
بله، دوا هم د دې لپاره شته، اما د دوا چې کوم اصل دوا ده، مطلب چې کوم پراپر ټریټمنت ده، هغه مونږ متاسفانه چې په داسې په لاین باندې یا په ټلیفون باندې نشو ویلی چې طرفه مونږ کتلي نه، صرف هغه چې وایو مردریسته چې صرف خپل لاسونه دې غوړ ساتي، یو مرتوب کننده دې استعمال کړي، یا موئسچرایزر چې ورته وایي کنه، موئسچرایزر استعمال کړي، ښه مرتوب کننده دې استعمال کړي، هغه سره به انشاءالله ښه وي. بیا هم مشکل وي، دا په کار ده چې بیا متخصص ته وګوري.
بله، په خبرونه کې ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیراندیش د جلدی ناروغي او متخصص میلمه دی چې پر مختلفو موضوعات او جلدی ستونزو باندې به خبري وکړو. یعنی په ټوله کې کچیر تاسو جلدی ستونزې لري، کولی سر سره پړی کشي او خپل البته پوښتنه او خپل ستونزې د موږ سره شریک کړي. اره بشو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
مننه مرسل زاده خور، سلام تو تا محترم ډاکټر صاحب، تا د افغانستان عزت خپل ولر سلام وکړم. فضل هادي وردګم به باندې چا کول سوالي
وردک سپ خیر اغلی خبروانی تعمیربانی ساسونه اورو
سلوری وسی. واقعا زاید افتخار دی چې مو پټول نه کده سر ډاکټرانو لیدو. واقعا زړه د ام دوس چې د تاسو په ټول زو کې راغ اور ودل کی، واقعا زړه در باندې افتخار کبا.
ډیر
محترم ډاکټر صاحب، نه مو دغه سوال پوښتنه ده، د مو یو دوست یا کلوب وی بیا کله چې دغه د قاوس میاش کی دای چې په ګل کلاس وی دغه لاس یې د سرولای کو یو پګاچو پرانګ کل دای استلو لاس اوس یو رقم سرولای وروړي. بیا د موږ ډېر مالو ورته استفاده کړي، دغه بیت متزل مالام کله چې استفاده کوي د دوسر خوي، چې کله دا مالام یې خلاص وي د تبو کې چې وي دغه مشکل بیرته پروشي. نو د سنشل کوله یا د دوا کوله کې چې دغه مشکل پیدا شوی، چې په خوره کې لاس وي دا مشکل وي، په رنګ کې لاس وي، په ګاچ کې لاس وي، او دا هم دا وګو کې چې لاس وي دغه د منی په میاشت کې دا مشکل ورته کوي. او دا مې سوالو کمو کې چې لاس راځي ډاکټر او کلینیک ته نوي، یعنی لکه د دې موږ مثال ډېر لاس راځي دا ورته کې ډاکټر او کلینیک، یعنی موږ څه څه کو کو د دې مار صاحب یو نه د چې شو نه کوم نوای است په بابا دغه کورنۍ په دوي څه شی وکړه. هغه مې سوال ور ډېر بخښونه شو.
ډېر مننه، ورته سپ مننه کوو د تاسو نه ډاکټر سپ، تاسو به ورسره ورته ځواب ورکړي. اوس به وي بلې اړیکې ته هم ورشو. سلامونه، وخت مو په خیر. متاسفانه فکر کوم چې ورور مو غږ نه اوري. راوښو ډاکټر صاحب به تر هغې پورې پوښتنه ځواب کړي، بیا به تاسو اړیکو ته راشو. خو هیله کوم کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم در سره وټاکئ. ډاکټر صاحب، وردک صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
بله، د وردک صاحب پوښتنه مې واخیسته. وردک صاحب ته دا غو چې کوم د دوست خبره وکړه چې شل کلن دی او بیتامیتافون کریم ملهم هم استعمالوي او بیا هم ورسره نه دی ښه شوی. اصل کې دا دوه مشکل چې کوم حدا پورې ما واغستو، یو اصطلاح ده وایي شونیدن کای بوت مانند دیدن.
بله، واقعا هم
مثلا کوم حدا پورې چې ما دا خبره واغستم، دوته یو تکلیف ده، یو حساسیت ده چې دا الرجیک کانټیکټ درماتایټس ویلی شي چې زیاتر د کیمیاوي موادو سره رامنځته کیږي. د کوم کیمیاوي موادو ته چې څنګه لاس یو سی یو را دوا چې ورته لاس یو سی بیا ورته ده تکلیف رامنځته کیږي. بیتامیتافون کریم استعمال کړي دا مونږ هم یو حد پورې یو اندازې پورې ورکو، اما د مریض ریسپانس ګورو، د مریض نتیجه ګورو. که چېرته د مریض نتیجه ښه وو ورسره نور کریم هم ورکو. کنو نو بیا ورته دا دوا تغیر او دو کالو د پاره دا بیتا میتافون خپل هم نقصان دی دی جلد نور هم حساس دی او جلد میکروبونو ته او نور شیتونو ته هم اجازه ورکړي چې په دې جلد تخریب کی نو بیتا میتافون د ډیر وخت لپاره زور باندې دا ورته نو ایم چې استعمال کی البته چې کچ سره د دوه کم حساسیت دی نو کوشش دی کی چې کچ سره د مخامخ کی ډیر کم او که بیا وظیفه ده نو بیا کولی شي چې د یو دستانی خدستانی استعمال کی د دستانو استعمال سره سره د حساسیت به هم د منځ لاړ شي او دې سره ورته بیا موږ کوشش کوو چې د یو دوا ورکو چې د حساسیت کم شي ورسره یوازې کریم باندې نه د حساسیت دواګانې هم ورته ورکول کیږي چې دوه حساسیت د منځ لاړ شي خو دوته دا ویل غواړم چې ډاکټر صاحب ته دې پکار ده چې منطقه کې کوم ډاکټر وي جلدی ډاکټر هغه ته د مراجعه وکړي او یوازې د بیتا میتاسون د استعمال نه د نور صرف نظر وکړي او که کولی شي یو ښه وسلین یا موئسچرایزر استعمال کړي نو ډېره ښه خبره ده. البته سر به خود چې کوم دواګانې نورې ملاویږي هر یو ورته هر مرګرې رواج دی په افغانستان کې چې یو کس یو دوا سره څه شوي نو بل مریض ته م ورکړي هغه نه دې استفاده نه کوي ځکه که دا چېرته تکلیف ورته ډېر وخت لپاره پاتې شو چې مطلب مزمن شو یعنی وخت په ډېر واورېدو نو بیا د تداوی هم لږه ګرانه شي ډاکټر دپاره هم.
بله واقعا. سلام وخت مو بخیر.
سلام علیکم. خوږه
علیکم سلام وخت مو بخیر. مهرباني څوک لکم زه
زنده اوسه جوړ اوسه محمد رحمان خبرې کوم ننګرهار چین نه.
بخیر اغلی ورور مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ. مهربانی ورور ستاسو پوښتنه اوري ډاکټر صاحب هم اوري زه هم اورم مهربانی پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده خورجان چې دغه چپ طرف ته مخ باندې تقریبا چې د تیرو شپږ پنځو کلونو راهیسې داسې سټرس دی چاپېره وتي دي او بیا ورسره همدغسې همدغه لاندې خپمه چې د دا رګونه نوره کم پړسېدلي پرې کمدي شنه شنه او دله مډيري ته دا دغه وکړي څوک یو رقم دوا څوک بل رقم دوا نو دا څه چې په دې دي ښي طرف ته مخ باندې دي ښي نشته او چپ طرف باندې د کم سری چا دي دي ښي د غوړ کې ډیر ځات چې ژوند کې بلګې لګې کمې بعد خوراک دي بعد چې چې وخرم ډیر ځات ور سره راوځي.
بله عبدالرحمن ورور دغه سری چپی چې تاسو په مخ باندې راوزی دا البته څونه وخت نیسی آیا بیرته ورکیږي نور کیږي او د دې ترڅنګ د همراته وایې چې تقریبا څونه وخت کیږي چې دغه سی وضعیت لري؟
تقریبا د 10 وضعیت سره مخ دلګه په وړ کې ډیر ځات په ژمي کې باز تیم کې بس یعنی غوند کالی خو په وړ کې چې دی کنه ډیر
تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې ده؟ آیا ډاکټر معاینات مو کړې دي د وینې او د دې ترڅنګ کوم متخصص ته ورغلي یاست او کنه؟
ټول واري ډاکټرانو ته ورغلم بعد کې ټول مخابرات کې ټول ډاکټرانو دا غړي او ډېر خلکو سره نظر کړی خو بدبختانه یو رقم ستنې را کړی یو وخت یو سینګر نه ستنې را وسو هغه سره هغه مجبور علي هغه سره ډېر نورمال حالات تر چې د نن درته تقریبا را کړی او سکونه او هغه چې ختم شو ستنې چې ختم بیرته هغه چې زړه حالات یعنی ډېر ور سره پازاد دا یو طرف ته مخ او پاس سترګو ته غونډو تر تک
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ دی ورور نه؟
دا سروالی ورور تاسو صرف مخ باندې دی کنه په دې نور کوم دی باندې هم شته یعنی سر کې خو تاسو په پوستکه وغیرہ نه پیدا کی یا د ورودو د پاسه یا په کیره کې یا غوونه سره کوم د سي پوټکه یا پوستکه خو نه بدلی پټ خو نه بدلی.
ډاکټر صاحب پوښتنه ما وریدل صرف د غوري د غوږی ټنډه باندې ټنډه باندې دی او د سب طرف ته مخ باندې او نور یو ځوان هم نشته او سره دغه څه خپل چې د دې کور سره د سیرې د یو بغل کې نور
په دې طرف ته خبر او کړو په دې طرف ته تاسو راغونه پرتی کې د یو وخت په کډوانه سپی دی او کومه منطقه ده سپی د
پونډه مطلب په دغه زنګون لاندې تر خو ګوتو پورې هم دغه
بله
ورور، تاسو ته کار کوئ؟ دنده مو څه ده؟
خپل په وظیفه کې مخرجان، وظیفه کې ما کړی
ښه اردو کې است. ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام مهرباني ورور، څوک له کوم ځای؟
زیولک گزارم دی لغمان ولایت څخه. زازی صاحب تاسو ته زما د زازی رپورټ کارکونکو ته چرای متخصص ته سلامونه احترامات باندې کوم.
مهرباني.
وعلیکم السلام. روما جنرال متخصص صاحب، نه هغه افات یا امراض شکه کچته د پوستګي د پاسه غکیږي، هغه دوم درېم طبقې ته تللی شي کنه، او کشکل ما کلیوالي سیمو کې داخل سو، یعنی سو سره وکولی شي. او دغه پښتنه مدا ده، دغه امراض په فنګسي دي او کو ویروسي دي او کا بکتریاوي دي. کوم اغلا
بله، ویلی سی چې مثلا کوم امراض، یعنی دقیقا د جلدی امراض خی پټول کی او کنه د سی خاص کوم
منګه څومره لوسلی جلدی امراض یا پنګس ته تاثیر لنګراځي، آیا دغه ویروس او اغلن هم راتلی سی بکتریا لاندې کنه؟
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو جواب درکړي، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب عبدالرحمن پوښتنه تاسو ځان سره نوٹ کړه چې دوی البته ستونزه درلوده چې د پښې چپ خواته او د مخ چپ خواته یو نو سری څپیره پیدا کیږي او رګونه یې شنه کیږي، چې په دې اړه تاسو نه اورو؟
بله، دا چې کوم رومبۍ پوښتنه ده چې مخې سور کیږي، خو دا څه ده چې باقاعده دا کتل غواړي، ځکه چې کومې خبرې چې دی وکړې د څو طرفو ته، مطلب زما فکر دی پام مې څو طرفو ته دي، نو دا چې نږدې نه وکتل شي بیا موږ تشخیص کولی شو چې څه باید وکړو. او دویمه خبره دو د خپو دغه خبره کوله چې پړسو کې پیدا کړی دی، رګونه راپړسیږي، شنه شنه رګونه لاندې او وظیفه یې مردو کېده. نو که دا یو ځل د جراح ډاکټر وګوري ډېره ښه ده، ولې چې ویریکوز ورته ویلي شي چېرته هغه د ویریکوز مسله ورته نه وي، رګونه هغه کې همیشه پړسیږي، نو د جراح ډاکټر ورته بیا کولی شي چې د دې لپاره عملیات کړي جوړدي سره مربوط نه دی. پاتې شو د بل لور چې د ننګرهار د لغمان نه کانټیکټ کړو موږ سره، دا پوښتنه کوله چې کوم لیشنونه یا کوم جلدی امراض چې کوم برجسته سره وي، لکه مطلب د پوستکي د پاسې وي، آیا هغه دن نپلی شي یا نه شي، دریمې طبقې ته دخل پلی شي؟ او بعضې د بکتریا خبره وکړه، بکتریي امراض دي که هغه چېرته په وخت باندې تداوي ونه شي، امکان لري چې هغه د پوستکي چې کوم بیریر دی هغه کراس کړي او لاندې حتی وینې ته هم ګډ شي او وینې کې هم مشکلات پیدا کړي. وایرسی امراض، فنګسی امراض امکان لري، امکان لري فنګس کچر ته سم تداوی نشي، امکان لري چې ډیر زیات، مطلب حتی د پوستکي اوله برنه برخه، لاندینه برخه، منځنه برخه هم تخریب کی ځان سره کچر ته پټیم باندې تداوی ونشي.
بله، خو ډاکټر صاحب راو شو در د مخ په ځینو کسان دي چې مخ باندې تور یا هم یو ډول قوی رنګ لکه را پیدا کیږي، خصوصا د میرمنو په برخه کې کچری ووایي از ډاکټر صاحب دغه لکه ولې را پیدا کیږي، لامل وایي څه؟
صحیح ده، خصوصا په پرمنو کې زیات تر چې د میلازما یا خلازما ویلی شي، زیات تر په پنځه لس کالنۍ نه په بعد، شل کالنۍ نه په بعد، دېرش کالنۍ، څلوېښت کالنۍ، په دې عمر کې زیات تر په زنانو کې قتل کیږي، اما نارینهو کې هم وي، زنانو کې هم قتل کیږي. زیات تر هغه خلک، هغه زنانه، هغه نارینه چې زیات تر لمر ته ګرځي، هغو مخکې لکه یې قهوې پیدا کیږي چې زیات تر د پوزې په سر او د په اننګو باندې، په دې ځینو باندې پیدا کیږي، تندي باندې هم وي. یو علت دغه دی چې لمر شعاګانې پې ډېر زیات لګېدلي، کمبود ویټامینونو هم کمبود هم کېدی شي. خو مهم علت چې کوم دی، د پروګرام په سټارټ کښې ما خبره وکړه چې هارمونونو تغیر، چې کله هارمونونه تغیر کړي د هغه د وجې نه امکان لري چې دا لکه پیدا شي، ځکه په حاملو کې زیات تر کتل کېږي، یا هغه خلک یا هغه زنانه چې کوم خپل ماشوم لپای ورکوي، نو امکان لري چې په هغو کې دا زیات تر پیدا شي، یا هغه خلک چې نه غواړي، هغه زنانه چې نه غواړي چې حمل واخلي، د هغې دپاره د حمل د ضد دواګانې استعمالوي، د خوشي په نوم باندې یادېږي، دا هغه امکان لري چې هغه لکې زیاتې کړي، یا که لکې نه وي نو لکې را پیدا کړي، منځ را پیدا کړي، ارسي هم کېدی شي. خو زیات تر علت هارمونی دی، د حمل نه بعد یا د ماشوم چې کله دو کلن شي داغه نه بدرو روخ فلم ورکی او کچره ورت نشي داغه د پاره به قاعده تداویانی دی لیزر دی په لیزر باندې خاطو او ورسره کریمونه او کپسولونه هم ورکو چې دا د من تلل شي مهم علت دا تداوی چې ما درته ویل مهم علت دا د مرض ملاس ما د کلاس ما هارمونی تغیرات دي بله او لیزر د پاره مونږ هم شته استعمال او پی کولې ورته وي چې خې انرژي ورکي او دا لکه د منځوري اما د څه چې اکثر مریضان چې موږ تجربه کړی دا چې مریض د فکر کوي چې ماته د لیزر وشي دا به یو قسم د یو قسم معجزه شم دی به یا به یو جادو وي دا به خشي دا یو ځل دوه ځل درې ځل کې نه خکېږي دا په قاعده هر یو میاشت پات او میاشتې بعد موږ مریض خپل فالو اپ تر غواړو چې راشي بیا ورته لیزر هم کوو ورسره د دواګانی ورکو امکان لري چې دوانه بغیر هم خشي یا واته په لیزر باندې خو د افتاب دا ورته خامخا مونږ ورته ولې کچرته مونږ لیزر وکو او ورته د افتاب ورنکو
بله
نو د دې نه چې مریض خشي نو نور مریض خرابېږي
بله
او کمبود ویتامین نو کمبودونه دا چې کوم وخت ما خبر وکړه دا هم عوامل کې دي شي سي هم کې دي شي
به هم ورسو
دا خو چې دې کې د ډاکټر به مریض سره کومه کوي مریض به ډاکټر سره کومه کوي
دا معنی
چې مریض ته ډاکټر کومه خبره کوي په کار ده چې د هغه باندې دا عمل وکړي ځکه چې اکثر مریضان موږ ګورو هغه ډېر تنګي یا قوي چې یو کریم دې ماته راکړي چې په یو هفته کې مال کې ښه شي امکان لري چې ښه شي
وخت
دا ډېر وخت غفتي چې جوړ شي نو چې څومره وخت ډېر غفتي دا عمر وخت واړی چې تداوی لپاره مو غواړي مریض ته په کار نه چې رتنکي او باقاعده خپل فالو اپ دیو کې ان شاء الله مریض ورسره ښه کیږي
بله ډاکټر صاحب ځینې دوستان مو د دینه هم شکایت لري وایي د موږ ویخته تویږي خصوصا د نارینه او کې دغه موضوع ډیر زیات دی او بیرته کوم ویخته چې تویږي بیرته نور ویخته دغه په ځای نه راشن کیږي او ځای نه نسی په دې اړه وایست آیا دغه ارسی باندې لري که دغه ځینې شامپوګانو استعمال او د دو سره منزل او یا هم د ډیر د سر منزل دا هم د دلامل کیږي چې بلاخره د سر وخته را تویسي
خبره په خپل اشاره وکړه زیات تر اومده رول پدې کې د سټرس پیچ په افغانستان کې زیات تر موږ ګورو د سټرس یا تشويش دا ټول د دې باندې جوړیږي ګوري سټرس یا تشويش د څه یو خبره ده چې هغه په هورمونونو کې د تغیر راولي چې هورمون کې کله هم تغیر راغی د وختو غورته دوه ته پته ماشي چې خامخا په وخته به غورځيږي ځکه شامپوګانو خبره تاسو وکړه شامپو پکې دومره رول نه لري که یو شامپو استعمال کیه که استعمال نه کی داغه کې غورځولو کې دوی غورځنه جوړولو کې څه خاص رول نشته البته په نارینه کې زیات تر موږ یو هورمون دی ټیسټوسترون په نوم د نارینه هورمون دی البته هغه چې هغه کله په نارینه کې مطلب پیکټورسي یا مطلب سواشي خصوصا د اتلس کلنې نه بعد شل کلنې نه بعد تر دېرش کلنې پورې په دې وخت کې زیات تر وخت غورځېږي د نارینه چې دیتا میل پیټرن بالنس وایي کنه د نارینه وخت غورځېدل او یوازې د نارینه نه د نارینه وخت غورځېدل هم وي د زنک د زنک کم بوت وی یا ورسره د نور د بایوټین چې اوبل ویټامین د دغه کم بوت د وجه نه وخت غورځېدل شروع کیږي
داري
په خوچو د دې لپاره تداویانې وي د وګانې په وی شیمپوګانې په وی سیرمونه په ټی کپسولونه په هغه ډاکټرانو ورکول یو حدا پوری په کنټرول شو خو هغه واقعي خبر وو کو چې 100% کې یو ډاکټر دا او ایچ او د دې د تداوی دا د وستو ورته 100% تداوی نشته ما منیجمنت یا اداره نشته چې لکه یو حدا پوری ډاکټر کوشش کوي چې دا کنټرول وساتي اما د څه کلیم نشو کولای دا موږ نشو کولای چې خامخا موږ یو دوا د څه ورکو چې هغه سره مریض شي اما اوس د پی آر پی په نوم باندې راوته دی یو خاص تداوی دا پی آر اف او پی آر پی چې پلیټلیټ ریچ پلازما ورته ویل شي په دې کې موږ مریضان ډیر زیات تسلی دي چې مطمئن دي او په دا د څه یو پروسس دی چې په دې کې موږ د مریض خپل وینه اخلو خپل وینې واخلو هغه په ماشين کې به کار وکړو دا غنه پات پاره کې مونږه دواګانی پکې نوري مکس کو دا غنه بعد دا د وینې چې کوم هغه مهمه برخه ده هغه مونږه واخلو نور ډیسکارډ کو د واپس د مریض په سر کې انجیکټ کو ورکوټي سرنجونه دي چې د نیډل دي چې پاره په ترو باندې خاص کړی پی آر پی د پاره جوړ شوی هغه مونږ د مریض په سر کې واپس ورکو نو یو میاشتې هغه د ښه امپروومنت ګوري چې وخت راځي یا وخت غورځېدل کم شي اما دغه تداوی چې ورته مونږ بار بار سو سیشنز کیو کو څو جلسو کې وکړو، نو مونږ دام کتلی دي چې مریض ډېر خوشحاله وي، ویښتې ګڼ شي، ویښتې زیات شي، ویښتې قوي شي، او ورسره بیا نور میډیسن ورله هم ورکوو. خو بیا دا د ویښتو غورځېدلو چې کوم موضوع ده، دا یو ډېر لوی بحث دی. شو کولی چې بعضې ویښتان وي چې هغه یو منطقه کې سکوي یا دایرې په شکل کې تللي وي، دا هغه بل علت دی، دا هغه ځان له بل شان تداوي ده که نه. هر یو ویښته غورځېدل د هغه ځان ته تداوي ده. غواړي چې کوم قسم دی د ویښتو، کوم قسم دی، کوم څنګه غورځېدلي دي، نو بیا د هغه په مطابق ورته مونږ ټریټمنټ کوو. خو پی آر پي چې کوم فلیټف ټیکنالوژي مطلب ښه ټریټمنټ دی لیټف دی،
بله انشاءالله ډاکټر صاحب، په دغو موضوعاتو باندې ځکه چې دا ډېر وخت غواړي ورباندې خبرې وشي، په راتلونکو خپرونو کې به هم پر دغو موضوعاتو خبرې وکړو. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې نن مو په خپرونه کې د موږ سره ګډون وکړ او د دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. مننه کوو د تاسو نه ډېر زیاته.
تاسو نه مننه، خوشاله الله دې وکړي چې ټولو ته کومې خبرې مونږ وکړې په دې ټول عملي کې
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ښه وخت تاسو.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
سوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادي رادیو 2 لسو شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.